چې په داسې مشاعرو کې دې ولوستل شي. د سګنۍ مشاعرې آل په ننګرهار کې زموږ همکار شاه محمود شینوارای راکوي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر چتر لاندې د نارنج ګل دودیزه مشاعره د پنځمې پورې د جلال آباد ښار د فوټبال په نړیوال سټډیوم کې ترسره شوه، چې د ختیځ میشتو شاعرانو سربیره ورته له مرکز او نورو ولایتونو څخه هم په سلګونو شاعران، د ادب مینوال او سیاسي لوړپوړي چارواکي راغلي وو. د مشاعرې په پیل کې د ننګرهار ولی محمد ګلا منګل په خپلو خبرو کې د نارنج ګل مشاعره او میله د هیواد په کچه تر ټولو ستره او پخوانۍ یاده کړه، چې په خبرې نورو ولایتونو کې دودیزو مشاعرو د همدې نارنج ګل مشاعرې نارنګ اخیسته.
ای نارنج ګل مشاعره د هیواد په کچه تر ټولو مشهوره مشاعره ده. خو نن د نارنج ګل وګنې تقریبا په ټول هیواد خبرې شوې دي، چې په خوست کې د چنار مشاعره، په پکتیا کې د نختر مشاعره، په لوګر کې د سنځلې ګل، کندهار کې د انار ګل، وردګو کې د مڼې ګل، چاریکارو کې یا په پروان کې د ارغوان مشاعره، هلمند او کنړ کې د سندونو مشاعره، او د هیواد په نورو ولایتونو کې بیلې بیلې مشاعرې مروجې شوې دي، چې ټولو د مشاعرو د نارنج ګل له مشاعرې څخه الهام اخیستی دی.
د مشاعرې په پیل کې د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون د جمهور رئیس محمد اشرف غنی را سوال شوی پیغام ولوست. د دې پیغام په یو څنډه کې له شاعرانو غوښتنه شوې وه چې په دا ډول مشاعرو کې دې داسې شعرونه له مینهوالو سره شریک کړل شي چې د ولس شعور را ژوندی او د هیواد زخمونه ټکور کړي.
شاعران به د خپل شعري قوت پر بنسټ د دغه زخمي هیواد زخمونو ته د ملهم پټې جوړې کړي او د یو نوی او هیله بخون کی سهار زیره باور کړي.
د مشاعرې زیاته برخه هغه شیرونو نیولې وه چې په هیواد کې روانو ناخوالو، جنگ جګړو او د ګاونډي هیوادونو ناسمو مداخلو په اړه نیوکې او ګیلې پکې شوې وې.
یو خوا د امن سولې چغې وي او بل خوا بارود او انبارونه درومي، دګ دمې ځای لورا کې ټولو زمې د داس لنډو قطارونه درومي، نو څه د طالبو څه د مطلوب په نامه سپینو جامو کې پټ تور زړونه درومي، څوک په پښتون څوک په تاجک ولوي ورته نقشې او پلانونه درومي، خپل سر د غټېدو په غمې خو زما په سر کې شمار سرونه درومي، نو هیر به مې نشي ګلالې آشنا خپل لمسو ته نوشته کوما، اے په ما ګرانه ګاونډي آشنا اجازه را یو ګیله کوما.
نه د کلی په خونځي کې جنکۍ شته، نه د ژرندې په وټي کې توتکۍ شته، نه غزل مې د کلی کې اوس پاتې، نه په کلی کې د نجونو میرکۍ شته، نه واده کې څوک د چا سندرې وایي، نه په ناسته ډله څوک سلام کلام کړي، نه په غم کې څوک د چا سره شریک دی، هیڅوک نشته چې د سولې پیغام عام کړي، نه حجره کې د رباب منګي بنډار شته، نه په کلی کې د چا د مینې یار شته، نه د کلی جنکۍ ګودر ته درومي، نه د شنې دیرې د منځ کلی چنار شته.
ځینو نورو شاعرانو بیا د نارنج ګل په بهانه لیکل شوو شعرونو کې د سولې او امن راوستو پیغام خپور کړ.
امکانات د سپړلشته چې دل تراشي، شرط ادا ده چې خائن ته کې خائن شي، د ظالم لاسونه پرې شي، د مظلوم مخ کې شي وچی، چې قاتل دار ته روان شي، کاغذي اتلان ورک شي، اتلان دی اتلان، اتلان دی اتلان شي، بیا ضرور بس پرلې راشي او ضرور بس پرلې ګورو،
چې په وڼو وڼو پاپ کو د خونځي لور تزي، چې په وڼو وڼو پاپ کو د خونځي لور تزي، د دې کم کيو بچو بل خو نو ملنګ بوي، داس پین خوب یا نارنج بل پوینو ملام بوي، داس پین خوب یا نارنج بل پوینو ملام بوي.
د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور رئیس اورنګ سمیم وایي سګنې مشاعره کې د تیرو کلونو په پرتله ګډونوال زیات و او مهمه ځانګړنه دا وه چې لوړپوړو چارواکو هم پکې برخه اخیستې وه. دی وایي په سګنې مشاعره کې شاعرانو د ادب مظاهره وکړه او ټول شعرونه د هیواد پر ملي ګټو څرخېدل. د ویلو دا چې له څه باندې 50 کلونو راهیسې هر کال په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله جوړیږي چې د دې مشاعرې څخه په الهام په نورو ولایتونو کې هم ورته مشاعرې د هغو سیمو د موسمي ګلونو په نوم ترسره کیږي چې په کندهار کې د انارګل، په میدان وردګو کې د مڼې ګل، په لوګر کې د سنځل ګل، په خوست کې چنار، پکتیا کې نختر، په کندوز کې د ریدي ګل، په مزار کې د ګل سرخ او په کونړ کې بیا د کونړ سیند په نومونو مشاعرې د یادولو وړ دي.
ازادي راډیوي مجله آزادی رادیو څخه اوري.
ارزو زیارتواله د کوټې شمال ختیځ لور ته د ساړه زیارت سیمې اوسیدونکي ده. تر اوسه د شیرونو دوه ټولګي خپرې شوې دي او په دې وروستو کې د بلوچستان پانتون لخوا د انګي په نامه په یو فوکلوري ژانر باندې څېړنه کړې او له بیلابیلو سیمو یې شاوخوا 300 انګي راټولې کړې دي. ارزو وایي د انګي په شمول نور هم ډیر فوکلوري آثار په ولس کې خواره واره دي او د خاري اغیز له امله له بده مرغه مخ په ور کې دودي. د کوټې پښتو اکاډمي باید د راټولولو لپاره کار وکړي. لارزو زیارتوالي سره زموږ همکار بارکوال میخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ارزو، انګیز موږ د پښتو د فولکلوري شاعري یو صنف دی. تاسو پر انګی باندې څېړنه کړې ده که د انګی د تاریخ په اړه راته وایئ چې آیا دا معلومه سوې ده چې انګی د زموږ په دغو سیمو کې له کله راپیل شوې ده؟
لکه څنګه چې ټپه، کاکړی، غاړي څو تاریخ لري، له کومه وخته چې پښتانه لکه آریان قوم آر کښتو کروندې او دا کار شروع کړی و چې 2000 کاله لمخه، نو موږ دا وایو چې دغه انګی هم د هغه وخت څخه د ټپی اور د کاکړی غاړي کدر تاریخ لري.
درته چې د انګي زموش په دغه جنوبي پښتونخوا کې په کوم کوم سیمو کې ویل کیږي او آیا انګي نور نمونه هم لري کیا یوازې د انګي په نامه باندې مشهور دي؟
انګي دا وخت چې دی د سوهیلی پښتونخوا په 50 ضلعو کې لکه اغلورلای، بورای، جوب، کلاسفلا، بادینای، مسخیل، هرنای، زیارت او چوتیر دا مزکو کې چې دی درواج لري. له نورو علاقو پښتني سیمو کې به هم شاید چې وخت وي او د ګلوبلایزیشن اثراتو په وجه، د میډیا په وجه او د شاعري مطلب ترقی چې کوم څو خلکو مطلب ترقی خوځو دی ته نه وایم چې خپل رواج د سړي لمنځه ځي، دا خو بدبختي وي. د دوه له وجې زخه چې دی یو خوزموږ پښتو سرکاري ژبه نه ده، نو دا نورو زوب د اثرات په وجه چې دی د لمنځه تللګي دي. په دوه څو سیمو کې غریزي علاقو کې دا توسه پوری هم سته الترواشتي په مختلفو ځایو کې او تخپل مختلفو نمونه ورکړي دي. اوس بوري په سیمه کې ودی ته انګي ویل کېږي، خو بیا برته ځای په ځای بیا ما په کلو په علاقو کې متلونه هم ورته وي او چغیان هم ورته وي. نیمای خلک بیا ورته ټپی وي د زیارت د سیمه خلک او د هرنای چوتیر شاوخوا خلک سریتی یا هو ورته وي.
درته چې د انګي جوړښت څه ډول دی، یعنی شعري صنف دا چې دا کوم د شعر اصناف ته جوړښت څنګه دی؟ دا یو انګي کته سره ته وایست
انګي چې دا هغه هم دغه جوړ چې دی لڅلور ځای واخی تر شل بندو پوری انګی راځي او په دې کې ډیر شاعرانو شاعریانی هم کړګی دي، غزل کې لیکلګی دي او نظمونه په کې لیکلګی دي. په دې کې نظمیه شاعری هم ډیر شاعرانو چې د انګی په ترس کې کړګی دي. انګی لڅلور بندو ته شل بندو پوری چې راځي، اغه شل بندو ته دوی متلونه ویل. زبې و انګی دا تر درته ویم دغه پس منظر بم درته بیان کوم چې ونه وکي په مش پښتنو کې دا رواج دي چې موږ د څه رواجونه داریان کوم غترو سپوري په مش کې ځوندې دي چې ونه کیته اغه چې ودی په داسا ته ګل ټکرای ور پر سر کوي او بیا اغه دا مطلب دا دي سرسایه پړونی چې د دې د ورور د سایه چې د دې پر سر باندې تر هر وخت چې دا ځوندې ده داده او بیا په دایو په ش باندې چوټه یا موچنه چورتوي دا ور پښو کوي او به دا سر سینز ګور باسي. نو کوم وخت چې دا ورور ناو ویل ورالي ناو گیته د چوټه ور پښو کوي نو شجم ډیر ناسي دي دا کپي ورتوي دا غه تنگ ده. دا په دای وخت کې ودته لکه کیسه په غور چور کوي او دغه فریاد چې دا ورته کوي دا ورته وي فلانه یو ورکه کدوار کجی، فلانه یو ورکه کدوار کجی، کپی غایتی نه په پښو کجی، ته له هيا غای وی رجی چې بل شپه را باندې کجی، شپه ما پر مړه ساتي به کومه زتر ظالمه ځان رسومه. یعنی ته لدی ویرجه چې دنی د خور پات چې پر ما بلش پوسی ته ما زغر زغر د کپی مره شو کو د تنګ ده او زب تاغه زای ځان رسون ظالم دا مطلب خپل خاون ته وی چې تا خو نو زور کلم اوس مل کور شړی او تازیل ما پر جوړه و زب بلش په پرتا نه کوم شپه ما د پمړو وسی خوستا په کور نه کوم
تا د دې خپل چړنې په وخت کې د غزموش سیمو ته سفرونه وکړل آیا له خپل لمرمنو سره دیم خبرې مرکې کړې دي او انګی دراټولې کړې دي کنه
ما یو دونیم درې سوه قدر انګی راټولې کړې ما سفرونه وکړل ما شپې وکې مختلف ځایو لولاړه ما چیرې چیرې چې انګی یادې سیوګوي چیرې چیرې چې ډېر ډېر غریزه لري سیمې وې چې ما دا کوشش کاوه چې زه ډېر پخوانی انګی راټولې کړم چې ما ته انګی مرته ویل کېدلې نو ما په ډیر مرمنو بل ما سره تعاون کړی دی ولې زما چې د ریسرچ کم طریقه کارو زه د هغه خلکو د هغه کلي د یو معاون په دغه باندې تللم په واسطه باندې به ورتللم بیا دوی له ما سره ډېره همکاري کوله له ما سره ډېره مرسته کوله او ګردو زنانو چې وو ما ته خپل د انګۍ پس منظرونه هم په خپلو خولو راوښول چې زما د دې انګۍ دا پس منظر دی دا ما په دا باندې ویل کېده
ښکاره خبره ده دغه انګۍ چې به مېرمنو ویلې په کلیوالو سیمو کې هلته د خلکو تعلیم نه و نو ښځو به د خپل ژوند یا د خپل مظلومیت اظهار به د انګیو په وسیله کوو خو اوس چې څومره خلک باسواده کیږي تعلیم یافته کیږي دغه انګی په وار وار کمیږي آیا دغه انګی اوس هم په ودونو کې ښځې وایي کنه اوس په کمیدو دي
په غریزه سیمه کې او دا کم ځایونه چې ما ته د ریاض کل سلور ځلې کې دا رواج دی اول کچيري د انګی له ظلمه له وجه ویل کېدله چې دا یو عمل چې کوي او مسلسل کوي دا بیا ردی عمل وي نو دا منځله هم د غره دی مل په تور باندې سره غلګی دی چې پر ښځو به ظلمونه ډېر کېدل یا به وزاړه ته ورکولې یا به وګټ ته ورکولې یا به کم عمره کې ودېدې یا به کور د شی نه ورکاوي ولور نه ورکاوي یا بیا دوی زینو نه دا تر جوړ کړی و چې دوی به خپل خپلوانو کې ودونه کول چې به لکامه وېستل لې به لکامه قبېلې وېستل نو هغه جلیبون بیا ډېر فریاد کاوه اوس چې دی هغه شان چې دی په دې خوا کې په شاري علاقې کې پاتې نه دي خو په غرو کې اوس هم دا هغه تر ریواج دی لکه څنګه په خواوي
تا و چې په دغه انګیو کې ښځې اکثر د خپل مظلومیت اظهار کوي چې یا په بدی کې ورکړل شوی یا زاړه سړی ته داسې یو انګی ست در سره که چیرې یو انګی وي چې په هغه کې ښځې داسې اظهار کړی چې هغه راته وویست
دا انګی چې دا پر دې باندې د ولور په باب چې پر دې باندې پلار خپل پیسې پر اخیست کړي دي او بیا په دې باندې بل واده کړی دي دغه انګی دا پس منظر دی بابک اخیستې شنه بنډلونه بابک اخیستې شنه بنډلونه د بل واده دی ویني خوبونه زه یم روانه خالي لاسونه نما کالیستا نما ګوټونه ټکرای دبل دی دبل پینونه وړم تر قیامت به زپ غورونه تر ودغلیشه زما زرق مرګونه سړی غوی خو خپل کفنونه بابکا مده خیزه ارمان خرڅه د کم لکه حیوان په غور درا کی پردی جهان تا پر نوټو راوړی ایمان
درته چې په دې انګی کې خصوصا ابوالخیر ځلان صاحب په خپل کتاب کې ډېر انګی راټول کړی دي چې انګی د نیمه نړۍ فریاد نومیږي په دې کتاب کې د تر ډېره دا ټینګار کړی دی چې پښتانه په دې وشتمه پیړۍ کې هم لوڼې په زیاتو ولورونو ورکوي په بدلې ورکوي او په بدیو کې ورکوي چې اسلام هم د دې اجازه نه ورکوي ته چې په دې سیمه وګرځېدې آیا دا دودونه اوس هم ژوندي دي او خلک لا دې ته تیار نه دي چې خپل دغه دودونه پرېږدي
ډېر ځایونه دا تر دې چې هغه کې بدلون راغلی دی هغه وجه دا ده چې تعلیم رالی تعلیم چې دی هغه ورونه ده هغه د انسان ذهن چې دی هغه خلاصي چې کوم ځایو کې اوس هم تعلیم نسته خلک هغه خپل پخوانی رواجونه چې دی هغه تراچنګ نیولې دي او نه پرېږدي ولې په دې نه پرېږدي چې دوی په غور له په غور ځخه دوی بد وړي چې دا خلک بچوي یا بل بچوي ها بچوي دوی ودا ته ګوري نه چې آیا موږ به چې تر کومه پورې موږ دغه خپل ناوړه رواجونه ناوړه دودونه یې لنه کو موږ په مخه تګ نسو کوله دنیا کوم ځای له ورسېدل موږ له اوس هم په هغه یو څو ټکو کې بل را ګرځو
درته دغه انګی الته په دې سیمو کې ښځې په کوم وخت کې وایي یعنی د واده په ورځ باندې چې ناوې وراره غلي دا وړي په دې وخت کې وایي که په څه وخت کې وایي او په څه شکل یې وایي دا یوازې وایي په ترنم کې وایي څنګه یې وایي
انګی چې دا ناوې چې څه وخت یو نجلۍ ورکي په دوی کې دا رواج دی نو هغه لا هغې ورځې څخه خپل ځان د پلار په کور په مېلمنه حسابوي او دا چې بیا دې ته هره خبر چې دا دې ته ډېر افسوس په هره خبر کې درېږي که څه لاغه سر په کور کې دغه وسی نو دا دا وی اسلام سره دا بد روان دي دا بد سره کوي ولی دا په دا کور کې ځان په ملمنه سابي ډېر زړتي نری وي نو لاغه وخت دا لګي شروع د خپل انګي چې دی دا جوړي ولی ودی ته دا ورځ ګورش دا په باغه ورځ باندې دا انګي د واده په ورځ باندې وی نو په کور کې کشور سره سوي دا په شو بیانې کبد سره سوي دا په بد بیانې کایلی رضای ور کړګي دا غغم وی کچيري په ولور په ډېر ولور ور کړګي او بیا هغه پیسې سي خړلګي کور مورنی ور کړی نو دا هغه وی بل پښتونون جون خپل زینونه دارنګ جوړ کړی چې دوی په خپل خپلوانو کې ودیږي نو دا چې دا ترایش لکام لکبلی او باسي بیا د پر تربرو باندې انګي کوي.